دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې به زه پامیر ساحل او بشیر ګوخ تر سره یو او په بیلابیلو موضوعاتو باندې به درته رپورټونه وړاندې کوو. وا به چې د نوي کال له پیلېدو سره سم په پاکستان کې د ګیس او د تیلو د نظم ادارې د تیلو په بیه کې اضافه کړې ده. د دې تر څنګ نور رپورټونه هم شته، خو تر هر څه مخکې ورځو بشیر ګوخ ته د دې محل خبرو لپاره. د خیبر ایجنسی د باړې ځین خلکو په پیښور کې په خپلو سیمو کې د روان پوځي عملیاتو خلاف احتجاج کړی. افغانستان به د دې میاشتې په وروستیو کې د برتانیې، فرانس او اټلي سره د ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لاسلیک کړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د حکومت 15 مخالف استوالی نیولې. د خبرونو تفصیل. د خبر ایجنسی په لری پرته سیمه کرمنکه د سرحدي امنیتي ځواکونو او طالبو سوالو ترمن نخته شوی. د مشال ریډیو خبريال د چارواکو لخوا وایي چې تر اوسه پورې په دې اړه د مرګ ژوب لیکو مشمیرې مخته نه درغلي او چارواکي وایي چې لا هم جګړه روانه ده. بلخوا د خبر ایجنسی د باړې ځین خلکو په پیښور کې په خپل سیمو کې د روان پوځي عملیاتو خلاف د خبر ایجنسی د لوی لارو د خلاصولو او خلک بیرته خپل سیمو ته د ستنولو لپاره احتجاجی ناسته کړي. په احتجاج کوونکو کسانو کې و مشال ریډیو ته ویل چې په باړه کې خلک د پوځي عملیاتو له وجې ګڼو ستونزو سره مخ دي.
دا غی تعلیمی درې ته بشولې، دا غی چکم مین بازار و، دا غی نه به د خوره خوراکي موادو ترسیل د غوله کې دوه هغه بازارونه د درو کلونه باندې او کم سکولونه چې وو هغه تابه شوی دي، کم عاملاره چې وي هغه بند شوی دي، کم هسپتالونه چې وو هغه بند شوی دي. دا غی د وژنه مله ډېر سخت تکلیف دی. کومه د سکیورټي فورسز په بمباری کې زخمیان شو او مونږ بیا دا غواړو چې مونږ په پېښور لا هسپتال علاج لپاره لاړ شو، نو مونږ هلته د شپې لارې باندې.
خو د مشال ریډیو د خبریال په وینا چارواکي وایي چې په نا آرامه سیمه باړه کې به تر هغه وخته پورې پوځي عملیات روان وي تر څو هلته امن نه وي راغلی. افغانستان به د دې میاشتې په وروستیو کې د برتانیا، فرانس او اټلي سره د ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لاسلیک کړي. د چارواکو په وینا د دې تړونونو له مخې به دا هیوادونه د افغانستان د پوځ او پولیسو سره د همکاریو سربیره د زراعت او روغتیا تر څنګ د نورو ادارو د بهترولو لپاره مرستې وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي وایند ایمل فیزي وایي چې ولسمشر کرزي به د دې تړونونو د دستخط کولو لپاره د دې میاشتې په وروستیو کې اړوند اروپایي هیوادونو ته سفر وکړي. هغه وایي
درې مهم هیوادونو ته سفر لري چې یو د برتانیا هیواد دی چې اول همکاریو سند به هلته د برتانیا هیواد سره امضا کېږي، بیا به وروسته د فرانسې هیواد سره به دغه معاهده یا دا تړون امضا کېږي، او په آخر کې به ایټالیا ته ولسمشر کرزی سفر کوي چې هلته به هم د ایټالیا د هیواد سره د افغانستان د راتلونکي لپاره د ستراتیژیکو همکاریو یو سند هلته به هم امضا شي. د فرانسې او د برتانیا هیواد سره دغه د ستراتیژیکو اړیکو معاهدې یا تړونونه چې امضا کېږي، پر دې باندې کار نهایي سوی دی. فقط دغه د امضا موضوع پاتې ده چې باید امضا.
افغانستان له دې وړاندې د امریکا سره هم پر یو ستراتیژیک تړون کولو سلا شوی، خو لا یې رسمي کړی نه دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د حکومت 15 مخالف وسله والې نیولې دي. د کندهار د استخباراتو ادارې ویلي چې په نیول شوو کسانو کې د هغه 40 تنو مزدورانو چې دوه کاله وړاندې د کندهار هرات ترمنځ لویه لاره کې له موټره ښکته شوي او وژل شوي وو یو قاتل هم شامل دی. دا مزدوران ایران ته د کار لپاره روان وو. چارواکي وایي چې د نیول شوو کسانو سره وسلې او چاودیدونکي مواد هم نیولې دي. په افغانستان کې د جورجیا یو سرتیری وژل شوی دی. د جورجیا هیواد د دفاع وزارت وایي چې دا پوځي په هلمند ولایت کې د ماین په چاودنه کې وژل شوی. د جورجیا د حکومت د یوې مطبوعاتي بیانې تر مخه په افغانستان کې د دغه سرتیری له وژنې سره د طالبانو پر ضد جګړه کې د وژل شوو پوځیانو شمیر 1200 ته رسیدلی. جورجیا د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې 900 پوځیان لري. خبرونه له مشال ریډیو څخه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران په مرکزی بانک د بندیزونو بل دستخط کړی چې ورسره دی بل د قانون حیثیت غوره کړ. د دې نوي بندیزونو مخه ایران له خپل لنجمن اټمي پروګرام راګرځول دي. غربي هیوادونه وایي چې ایران غواړي اټم بم جوړ کړي، خو ایران د دې خبرې د ردولو تر څنګ وایي چې د دوی اټمي پروګرام د سوله ییزه موخو لپاره دی. د رسنیو په وینا د دې نوي قانون تر مخه کېدای شي هغه بهرني بانکونه هم د بندیزونو لاندې راشي چې د ایران د مرکزی بانک سره د تیلو دراوستلو په برخه کې کار کوي. نن د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د 2012 کال د پیل ورځ لمانځل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر کال د سختو چیلنجونو او لویو لاسته راوړنو کالو بالا ویل چې په عراق کې جګړه ختمه کړي او په افغانستان کې د ختمولو لپاره کار کوي. هغه وایي تیر کال زموږ د هیواد لپاره د لویو پرمختګونو او چیلنجونو کال. مونږ یو جګړه ختمه کړه او د بلې پر ختمولو لګي. مونږ القاعده ته سخت گزار ورکاو. امریکا مو نوره خوندي او محفوظه کړه. مونږ په نړۍ کې د خپل اتحادیانو او ملګرو سره د طبیعي آفتونو او انقلابونو په محل ودرېدلو. یاد دیوی چې امریکا تیر کال د اسلام آباد سره نږدې په بټ آباد کې د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن ووژل. کبیر خان یو ځل بیا د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د روزونکي په توګه وټاکل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې له کبیر خان سره یې د دریو کلونو لپاره نوی تړون لاسلیک کړی دی. په خوانی پاکستاني لوبغاړی کبیر خان په 2009 کال کې د افغانستان د کرکټ ټیم د روزونکي په توګه ټاکل شوی و، خو تیر کال یې له دې دندې استعفا ورکړه او وروسته د متحده عربي اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلې د روزونکي په توګه وټاکل شو. د هغه د روزنې په مهال افغان کرکټ لوبډلې ډېری بریاوې درلودلې. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو مهم خبرونه.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل چې بشیر ګواخ تر ورول پر روانه خبرونه کې دا رپورټونه لرو. د قبایلی سیمې خیبر د باړې کډوالو د پیښور د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاج کړی دی او د نوي کال پر مهال د عملیاتو د ختمولو غوښتنه یې کړې ده.
موږ په خپله خاوره دا غواړو چې موږ په کلي خاوره باندې امن راشي او د ډلې روزې ختمې شي او موږ خپلو سکولونو کې سبق ووایو.
افغانستان والی وایي له درو اروپایي هیوادونو سره د ستراتیژیک تړون پلان لري.
ول همکاري سند به هلته د برتانیا هیواد سره امضا کیږي، بیا به وروسته د فرانسې هیواد سره به دغه معاهده یا د تړون امضا کیږي او په آخر کې به ایټالیا ته ولسمشر کردي سفر کیږي.
په پاکستان کې حکومت د تیلو بیه لوړه کړې ده. د ټولې نړۍ په څیر په پیښور کې هم د نوي کال پر راتګ خوشحالۍ لمانځل شوې دي.
بس تیر باندې کال په ډېر امن په خوشحالۍ باندې تیر کی.
او په باجوړ کې سپینګیره معروف خان نه یوازې آیس کریم خرڅوي بلکې ټوکې هم کوي او سندرې هم وایي.
په خوانه نو او تات پران کی داری.
دا نور رپورټونه پروان خبری سات کې اوریدای شي له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی رپورټ ترجمه د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی د باړې وسیدونکو په پیښور کې د خبریالانو د مرکز مخې ته احتجاجي ناسته کړې ده او له حکومت یې غوښتي چې عملیات دې په سمدستي ډول ودرول شي او لارې وغیره دې ټول خلاصې کړل شي. د باړې دا کډوال وایي د کال په اخیری ورځ یې احتجاج ځکه کړی دی چې د 2012 زیږیز کال په خپلو کورونو کې په سوله تیرول غواړي. په باړې کې څه د پاسه دوه کاله وشول چې د اورپکو پر ضد عملیات روان دي. په دې اړه د خالد خان رپورټ اورو.
د پیښور پریس کلب مخیتا په دا احتجاجي کیمپ کې د خیبر ایجنسی باړه تحصیل ګڼ شمیر قبایلي ځوانانو سپینګیرو او ماشومانو ناسته وکړه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دوی په سیمه کې فوزي عملیات فوراً بند کړي شي، ټولې لارې دې پرانستل شي او د عملیاتو په وجه په زرګونو بې کوره شوي خلک دې په خپلو سیمو کې بیا آباد کړي شي. د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل ځینې سیمو کې د تیر درې کالو راسي د ترخګرو او وسلوالو په ضد عملیات دوام لري چې له وجې په زرګونو خلک بے کوره شوي او د دغه سیمو لوی لارې د عام تګ راتګ لپاره بندي. د خیبر یونین د سوري لاندې دغه احتجاجي ناسته کې د حکومت د غوښتنه وشوه چې په باړه کې د فوزي عملیات په سمدستي توګه بند کړي شي او د کوم خلکو چې کورونا یا دکانونه ړنګ شوي دي یا نور نقصانونه ورته رسیدلي دي هغوی ته د حکومت لخوا معاوضه ورکړي شي. احتجاجي کیمپ کې یو مشر مشال ریډیو تا د خپل مطالبات په حق لا وویل.
دا غي تعلیمي درې ته بشولې، دا غي چکم مین بازار و، دا غي نه به د خوره خوراکي موادو ترسیل د غوله کې دوه هغه بازارونه د درو کلونه باندې او کم سکولونه چې وو هغه تابه شوی دي، کم عاملاره چې وي هغه بند شوی دي، کم سپټالونه چې وو هغه بند شوی دي. دا غي د وژنه مل ډېر سخت تکلیف دي. کومه د سکیورټي فورسز په بمباری کې زخمیان شو او مونگا بیا داو غواړو چې مونگا پېښور لا اسپتال علاج د پاره لاړ شو، نو مونږ لا هلته د شپې لارې باندی.
دغه شان یو بل احتجاج کوونکی بسم الله جان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د کال په اخیری ورځ دغه احتجاجي ناسته ځکه کوي چې د هیواد واکمنو او د نړۍ کامونو ته دا وښایي چې دوی په راتلونکي کال یعنی 2012 په خپل کورونو کې تیرول غواړي، او دا به هله کیږي چې دغلته فوزي اپریشن بند کړی شي او د تګ راتګ ټولې لارې کولاو شي.
دا احتجاجی ناسته مونږ د نن لپاره وای چې دا مونږ د کال اخیری ورځ وو، نوی کال نوی آغاز کیږي، نو مونږ غواړو چې نورو علاقو په شان دې مونږ خپل علاقو لپاره پوره عمل لار شو، دا نوی کال په مونږ باندې په خوشحالۍ سره راشي.
په دا احتجاجی کیمپ کې د مشرانو نه علاوه ماشومان هم ګډون وکړو او په خپل سیمه د امن او خوشحالۍ لپاره आवाज اوچت کړو. یو ماشوم وای چې هغه د خپل پامیر سره د تیر درې کالو راسي بے کور دي او غواړي چې د خپل کلی سکول کې سبق وای او خپل لارو کوسو کی لوبی اکلی.
مونږ بخپل خوا دا غواړو چې مونږ بکی خوره خوند امن را شو، دا د روزې ختمې شي، مونږ خپل سکولونو کې سبق وای او زمونږ بخپل خو خوره کې لوبی مو بی وکړو، ځکه دا ملشی او دا غاچې هټه دې مونږ ختمې شي.
دا ویلو ول دا چې دا احتجاج کوونکو دل جوړې او تسلې د پاره د حکومت لخوا هیڅ یو چارواکي هم را نغلو، او مشال ریډیو چې کله ففاټا سیکریټ کې د یو لوړ پوړ چارواکي نه پوښتنه وکړه، نو د نوم نه خودلو په شرط یې وویل چې په باړه کې دغه عملیات د امنیتي ځواکونو لخوا پیل شوي دي او تر هغه وخت پورې به دوام لري چې تر څو پورې په سیمه کې مکمل امن نه وي راغلی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
افغانستان به په راتلونکو کې له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لاسلیک کړي. د ولسمشر ویاند ایمل فیضی له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر حامد کرزی په دې اړه د شنبې په ورځ د فرانسې د دفاع له وزیر سره خبرې وکړې. د موضوع تفصیل د رضوان مراد په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په اړه خبرې روانې دي، افغان چارواکي وایي ګڼ شمېر نور هیوادونه هم له افغانستان سره د ورته همکاریو د لرلو غوښتونکي دي. افغان حکومت دا مهال له هند سره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لري چې پر اساس یې نوې ډلې له کابل سره اوږدمهاله مرسته کوي او د نورو برخو سربیره د افغان پولیسو د روزنو په چارو کې همکاري کوي. دا ولسمشر کرزی وان ایمل فیضی په خبرو کې ویل چې تمه د حامد کرزی به په جنوري میاشت کې یو شمېر اروپایي هیوادونو ته سفرونه وکړي او له دې هیوادونو سره به د ستراتیژیکو همکاریو تړونونه لاسلیک کړي.
د ولسمشر کرزی درې مهم هیوادونو ته سفر لري چې یو د برتانیا هیواد دی چې اول همکاري سند به هلته د برتانیا هیواد سره امضا کیږي، بیا به وروسته د فرانسې هیواد سره به دغه معاهده یا د تړون امضا کیږي، او په آخر کې به ایټالیا ته ولسمشر کرزی سفر کوي چې هلته به هم د ایټالیا د هیواد سره د افغانستان د راتلونکي لپاره د ستراتیژیکو همکاریو یو سند هلته به هم امضا شي. معاهده یا تړونونه چې امضا کیږي پر دې باندې کار نهایي سوی دی، فقط دغه د امضا موضوع پاتې ده چې باید امضا شي.
د فرانسې د دفاع وزیر جیرارد لانګوی چې افغانستان ته په دورزنی سفر تللی و پرون له ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې د کابل او پاریس ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د لاسلیک کېدونکو تړون د موادو په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر کرزی وان ایمل فیضی په دې اړه وایي
البته په دولسو مختلفو برخو کې به د فرانسې هیواد د افغانستان سره خپل همکاري پیل کړي. دغه تړون په چوکاټ کې کولی سو دا وایو چې د فرانسې هیواد به د افغانستان نظامي قوتونه به د دوی لخوا تربیه کیږي، دوی به همکاري ورسره کوي. همدارنګه د زراعت په برخه کې به ځینې پروژې دي چې هغوی مسؤلیت به اخلي. د صحت په برخه کې هم د فرانسې شخصي او دغسې نورو برخو به دوی د افغانستان سره همکاري کوي.
د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د ستراتیژیکو همکاریو تړونونه له 2014 کال اخوا کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي په دې هیواد کې د بهرنیانو د حضور څرنګوالی ټاکي. متحده ایالاتو او د نړۍ نورو هیوادونو ویلي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتل دا معنی نه لري چې افغانستان به یوازې پاتې شي. دا هیوادونه له 2014 کال وروسته هم په مختلفو برخو کې له افغانستان سره په خپلو اوږدمهالو مرستو او ملاتړ ټینګار کوي.
مشال ریډیو وار.
د پاکستان حکومت د پټرولو او د دغه پټرولو مصنوعاتو په قیمتونو کې یا په بیا کې د یو روپی او اته شپیتو پیسو اضافه کړی ده، او دغه اضافه یا زیاتوالی به لننه عملی کیږي. په دې اړه د احمد الله رپورټ اورو.
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا د پیٹرولیم مصنوعات نو قیمتوں نوٹیفیکیشن تیر ماخستن جاری کړو چې تر مخه د پیٹرول په قیمت کې یو روپی او پنځه شپېته پیسې اضافه وکړی شو چې نو قیمت یې نه اتیا روپی او پنځه نوي پیسې شو. د های اوکټین په قیمت کې پنځه روپی او دیارلس پیسې اضافه ورستو نو قیمت یو سل یولس روپی او یو نوي پیسو ته ورسېدو. اوگرا د ڈیزل او خاور تیلو په قیمتونو کې هم د اضافه فیصله کړې و. خود صدر آصف علي زرداري په وینا د ڈیزل او خاور تیلو نرخونه په ځای پاتې کړې شول. پیٹرول په قیمت کې د اضافه ورستو عام اولس وینا دا چې حکومت د ګیس او بجلی په نرخونو کې د وړاندې نه اضافه وکړه. یو پیٹرول پاتیو هغه راته هم ګران کړل.
نور اسلام خبره کاوه نو کار ولا کې مو ته حکومت چې کومه ډیر شاتو فارق لا ګیس ګران شو نه با چې کومه د پیټرول ګران شو لا روزانه دا مهنګي کې دا څوک برداشت کوي. اوس چې یو کیلومتر درو مې به د تاوی چې درې سو روپۍ روکوا او دا هغه وخت نه خبره دي چې خلکو په خرو کچرو په ټټوانو باندې مزل کول هغه ساری نو آخر سو کو
سامان سجاد دے جی سو بجلی شو والا تیل شدہ مین شیزون ہے چدے گران کا دے سر سر ہر یوشیز بگرانی کے مشکلات کو لاول نم دی بس بم مشکلات دی وہ حکومت کے ناس دی بیگم دی ہو رہا خلق پر مشکلات
زمان خیر لمان دے دیاڑی ہو زمان کا کل ہی کل نہیں او دا چې ګیس سړی ګران کړل موږ ته ګران شو لکه مزدور سړی ته ګران شو چې موږ اوس کلی ته بزون موږ باید نور کله په سل دو نوس په دو سو ولو دا چې خو ټول ټول غریب سړی لا راځي نو
د عام اولس سره سره ټیکسي ډرایوران هم دا فریاد کوي چې یو طرف ته حکومت سی ان جی ګران کړه نو بل خو یې راته پېټرول هم ګران کړل. سوای د سورلونا زیاته کرایا اخستو موږ سره بل لار نه د پاتې
زمانو بخت رمونه دي او زه ټیکسي چلوم د سو غډور غریب خلکو ته زکه مو زه د روزي مو خراب شو ته ټیکسي والے مو پمپونو والے مو نور خلکو مو
پیٹرول
مشال ریڈیو د پیٹرولی مصنوعات په نرخونو کې د اضافه وجہ د اوگرا ترجمان جواد نسیم نه پوښتلا نو د هغوی وینا وا چې نړیوالې منډۍ کې د تیلو په قیمتونو کې اضافه او ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر کمیدو له وجې دا اضافه وکړې شو. د اقتصادي چارو کارپو میراج الحق نه چې کله مشال ریډیو وپوښتل چې ګیس او پېټرولو نرخ سوا کې دو سره به په عام اولس اثر پرېوځي نو د هغوی وینا دا
کم چې انرژي سورس دي کاغه پېټرول دی کاغه ګیس دی نو د کله چې قیمتونه سوا شوې په دې کې شک نشته چې د عام اولس په ژوندۍ باندې باندې ډېر خراب اثرات دي ځکه چې د دې سره ترانسپورټیشن کار سوا کیږي دا شانتي چې کم
استعمال دن کی گیس او سی این جی پر نرخونو کے اضافے فیصلہ کڑے وا کما چوا نن عملی شی دا اضافے عروس تو نن نبا پا بلوچستان اسلام آباد او خیبر پختونخوا کے دا سی این جی یو کلو قیمت وش پیتر روپو پزائے سلور او یا روپے او دیرش پیسی وی. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 625
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15000 کلو هرتز
او دا انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د افغانستان په کندهار ولایت کې امنیتي چارواکي وایي یو 15 کسیزه ډله نیولې ده چې د څلوېختو ځوانانو په وژنه تورن ده. چارواکي وایي دا څلوېخت کسان ایران ته د مزدوري لپاره روان ول چې د کسانو وژل. دولتي چارواکي دا کسان وژل شوی کسان د لغمان اوسیدونکي اوخی. په دې موضوع نور تفصیل د سید شاه سقیم په رپورت کې ورو.
د کندهار د ملي امنیت کارکونکو وایي چې د پلټنو پر مهال یې د وسلوالو یو 15 کسیزه ډله نیولې ده چې په کورنیو او بهرنیو سرتیرو په بریدونو سربیره قومي مشران او عام وګړي هم وژل دي. د ملي امنیت کارکونکو وایي چې په نیولو شویو کسانو کې هغه کس هم شامل دی چې دوه کاله وړاندې د کندهار او هرات ترمنځ پر غزیدلې لارې له یو 303 ډوله موټر څخه څلوېخت تنه افغان ځوانان چې د مزدوري لپاره ایران ته روان و کته کړي او وژلې وو. د څلوېختو مسافرو د وژونکو له ډلې نیول شوي بشیر احمد مشال راډیو ته وویل چې د مولوي بصیر په نامه د دوی یو قومندان مسافر نفر کسان له موټر څخه کته کړي وو او بیا یې د وژلو دپاره پر دوی وویشل.
چې موږ ته مولي وسیل ټلیفون راوکړي دوی راګرځولي وه موږ ورسېدو نو دوی راشوه کړي وه خو بیا هم خلکو سره وویل چې دا څلوېښت تنه وه نو بیا د دا نفر سره تقسیم کړي وه. زموږ ګروپ ته یې دوه نفره راکړه ده هغه موږ د بنچمر په منچکۍ کې یو شله ورته وایي د دې شلې په سر کې موږ مړه کړه.
د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو هغه مهال ویلي وو چې په موټر کې سپاره کسان یې ځکه وژلي دي چې د ملي اردو په لیکو کې یې کار کاوه خو دولتي چارواکیو بیا وژل شوي کسان د لغمان ولایت اوسیدونکي مسافر وښودل چې ایران ته په مزدورۍ پسې تلل. د وژلو شویو مزدورانو قاتل وایي چې په دې سربیره یې د خپل قومندان په امر قومي مشران او یو تن انجینر هم وژلي دي.
چې بیا مولي بصیر موږ ته وویل چې تاسې به دلته یو سړی دی چې په نامه د محمد ګل دی د اسحاق زو د قوم مشر دی دا به تاسې تروروي نو بیا راولاړ شولو دا سړی مو ترور کړي. بیا مولي بصیر موږ ته وویل چې دا انجینر موږ ته نظر ایستلی دی دا انجینر به تاسې تروروي نو بیا موږ راولاړ شولو دا انجینر مو ترور کړي. بیا مولي بصیر موږ ته وویل چې تاسې به یو کار دا کوئ چې دا بل قومي مشر دی د نورزو دا نومیږي خیرو نګه دا به چیش کوي دا به تروروي بیا مو دا ترور کړي. نو اوس زه د حکومت څخه دا غواړم چې موږ ته عفو وکړي موږ سهوه سوي وو خلکو خطه ایستلي وو.
د نیولو شویو کسانو له ډلې څخه پاتې کسانو یې هم خبریالانو ته د خبرو پر مهال وویل چې له ډېرې مودې راهیسې یې په کندهار کې پر کورنیو او بهرنیو سرتیرو بریدونه کول او د سړک په غاړو به یې ماینونه ځای پر ځای کول. د ملي امنیت د ریاست کارکوونکي وایي چې له نیولو شویو کسانو سره یې سپکې او درنې وسلې چاودېدونکي توکي امونیم نایټریټ او د تیزابو پاشلو یو آله هم نیولې ده. دوی اونۍ وړاندې هم په کندهار کې د ملي امنیت کارکوونکو د وسلولو یو 15 کسیزه ډله نیولې وه چې هغوی هم ومنله چې په کندهار کې به یې خلک وژل او ګډوډي به یې جوړوله. سید شاه سقیم، مشال راډیو، کندهار.
د ټولې نړۍ په څیر د نوي کال پر راتګ د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې هم خوشحالۍ لمانځل شوې دي. په دې ترڅ کې په پېښور کې د پوهنتونونو د زده کوونکو ویوې ټولنې تر ټولو لویه لمانځغونډه کړې ده. په غونډه کې د خوړو او موسیقۍ پروګرام او د دې برخوالو مشال راډیو ته ویل په پېښور کې د نوي کال لمانځل خپل خوند لري. فواد علي شاه نور تفصیل راکوي.
په پېښور ښار کې د نوي کال د راتلو په خوشحالۍ کې د ټولو نه غټ پروګرام پېښور یوت ارګنایزیشن چې د پوهنتونونو د طالب علمانو یو تنظیم دی کړی وو. دا ځوانان ټول باغناران کې راغونډ شوي وو او د نوي کال په خوشحالۍ کې پټاخې خلاصې کې خوراکونه یې وخوړل او ګډاګانې یې وکړې. کامران شاه څوک چې نوښار سره تعلق لري او په پېښور پوهنتون کې سبق وایي مشال ریډیو ته وویل چې دی تیر کال اسلام آباد ته د نوي کال د خوشحالو په غونډو کې ګډون د پاره تللی وو خو سخت کال یې په خپل کلي وطن کې خوشحالۍ وکړې.
موږ ټول راغونډ یو بس یو ګیدرنګ غونډه کې مو جوړ کړی دی هغې کې مو ډانس پارټي هم جوړه کړې ده را ټول شو کانا مو ټوله په یو ځای وکړه. یو څو ملګرو هم پکې دا خبره وکړه چې څو اسلام آباد ته پروګرام اسلام آباد کوو خو مونږ ورته دا مشوره ورکړه چې اسلام آباد خو مونږ هر وخت مناو کړی دوبۍ کې مو مناو کړی دی دا بیا را په دې خپل کلي کې مناو کړو.
محمد عقیل څوک چې په آی ایم ساینسز پوهنتون کې د بی بی اے طالب علم دی وایي چې په پېښور کې د غونډو خپل خوند او رنگ وي.
گیدرنگ خوش مین پوائنٹ اور مین آئیڈیا تھا اگر 31 December 2011 آخری اور 2012 شروعات تھی اور ڈر گیدرنگ فورم تھے جموں ٹور مغیر راغون تھی چاہیے کہ جموں روایتی میوزک رباب ہمش تھا اور دہین علاوہ چکم فاسٹ میوزک دی مثلاً ڈی جے وغیرہ دا کسا جموں چکم مرگر راغون دے فورم دے اگین علاوہ دے کہ جموں گیدرنگ کی خوراک ہم شامل ہی چھ مثلاً باربیکیو جسٹ لائک اس سیزن دے اور خون کے دیر انٹرٹینمنٹ دیر انجوائمنٹ.
دا پیخور پہنتون یو بل طالب علم یاسر وائی چھ دا دی دوا دا چھ نوی کال شروعات پا پیخور کے پا امن او خوشحالی سروشو نو ہم دغا سے دے امن او خوشحالی ٹول کال وی
بس تیر اپایندہ کال پا دیر امن پا خوشحالی باندے تیر کی زکا چھ دی کم کال تیر اپایندیر شو دیر کے دیر زمونگا رونا سوک بم دماکی سو آگا دا کسی میں سوک ایرالو پختانه پکې ډېر زیات بدنام شول او موږ ورونو ډېر زیات موږ دا پروګرام موږ کوم دي لپاره دا موږ یو میسج درکو ټول دنیا لپاره موږ پختانه نه ټیرریسټ یو نه ساغ یو موږ ور هر رنگ تاسو په عام شان خلک یو په دا ور خوار سم نه وو پار سه پویګو.
د نوی کال دراتلو په خوشحالی کې د پېښور خار هوټلونه او سړکونه ټول شپه آباد وو. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
په 2011 زیږیز کال کې د پاکستان په بیلابیلو ځایونو کې ګڼ شمېر ځانمرګي بریدونه او چاودنې شوې دي. په همدې کال کې دا هیواد د خبریالانو لپاره د نړۍ په خطرناک ترینو هیوادونو کې وشمارل شو، ځکه چې دلته 11 خبریالان ووژل شول. په ځانمرګو بریدونو، بمی چاودنو او د نامنۍ په نورو پیښو کې د وژل شویو او ژوبل شویو کسانو په اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د کال 2018 نه چې په پاکستان کې د بامی چاودنو او ځانمرګي بریدونو کومه لړۍ پیل شوه، په 2011 کال کې هم روانه پاتې شوه. د یوې شمېرې تر مخه کال 2011 کې په ټول پاکستان کې 215 ځانمرګي بریدونه او بامی چاودنې شوې دي، چې په هغې کې 324 کسان وژل شوي دي. په دغه کې 153 بریدونه په امنیتي سرتیرو او پولیسو باندې شوي دي، چې په هغې کې 119 امنیتي سرتیرو او پولیسو ژوند دلاسه کړی دی. په 2011 کال کې په ټول پاکستان کې 11 خبریالان هم وژلي شوي دي، چې په دغه کې 2 د قبایلي سیمو خبریالان هم شامل دي. او د مطبوعاتي راپورونو تر مخې په 2011 کال کې پاکستان د خبریالانو دپاره په ګرده نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد وګرځول شو. د پاکستان صوبه خیبر پختونخوا د نورو سیمو په پرتله د ترهګرۍ له امله تر ټولو زیاته اغېزمنه وګرځېده. د یوې شمېرې تر مخه په کال 2011 کې په خیبر پختونخوا کې 138 بامی چاودنې او ځانمرګي بریدونه شوي دي، چې پکې 1545 کسان وژل شوي او 1280 کسان ژوبل شوي دي. تیر شوي کوچنی اختر په دویمه ورځ د خیبر پختونخوا سویلي ضلع لکی مروت کې د پولیسو پرتانه ترسره شوی ځانمرګي برید کې د ګڼو پولیسو ترڅنګ د څلورو خویندو یوازنی ورور اشفاق هم دغلته مرګ ته غاړه ورکړې وه. د دوی پلار مشال ریډیو ته د پیښې په اړه خپل فریاد صدا سے کڑے ہو
ڈاکٹر ورز ہوا بے بد دوستانو سرا دو پیو زہناس تو بس سیدھا سے 10-15 منٹ وہ تو نو یو قیامت راو لو چی مشتا بیا ای چھان دازا نو لگ بے چی بار رہو ہتھو بس پسرو بینو لڑے لے پر روڈ والے تو زما بچے ہو بیا ماتا تختل زاد چاند دازا نو لگی دا چیز بہو سکڑا بس اللہ تعالیٰ دے غوت سر خپل جوش اللہ تعالیٰ دے غوت تا ہدایت ہو چی.
د 2011 کال تر ټولو زیات دردون کې د خیبر پختونخوا د کوز دیر په یوه جنازه کې تر سره شوی برید وو، چې خواوشا سلویخ کسان پکې وژل شوی وو. ولې د شمیرې په لحاظ تر ټولو د مئی میاشتې په 14 نیټه د اف سی یعنی فرنټیر کانسټیبلری مرکز شبقدر سره تر سره شوی برید کې 18 کسان وژل شول او تر 30 زیات ژوبل شول. په خیبر پختونخوا کې 24 دسمبر د زلابنو په ټوجی سکاوټ یعنی ملیشا ځواکونو باندې شوی ځانمرګي برید د کال 2011 اخیری برید وو، چې پکې 4 د ملیشا سرتیری وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي ول. د دې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې وه. په قبایلي سیمو کې ترسره شوي بریدونه د دغه شمېرې څخه پرته دي، کوم کې چې د ټولو نه خونړۍ د خیبر ایجنسی په یو جومات کې ترسره شوی برید وو، چې تر 500 پورې لمنځ کوونکي پکې وژل شوي وو. په دغه چاودنه کې یو ژوبل کس په هغې وخت د پېښور په یو روغتون کې مشال ریډیو ته خپل فریاد صداسې کړی وو. د مطبوعاتو تر مخه ترهګرۍ په جنگ کې تر ټولو خونړۍ کال 2009 او بیا 2010 پاتې شوی دی، خو په 2011 کال کې په دغه بریدونو کې تر سهده کمی راغلی و. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
کیک دی کیک دی.
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دی؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې. دی
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو رمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مسجد زو ارازو بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ زده کوو هغه دی ملاج زده کوو په زبا زده کوو
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو مزه کیندل لرو د خدای په بده خدای په مزه کوم.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه د سهار 5:15 بجې او هر شنبه یا خالي د مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
تاسو مشال راډیو ته غواګی است. تاسو بیلابیل رپورټونه واوریدل. د عمر دراز وزیر په رپورټ کې مو د 2018 زیږیز کال پر مهال د ځانمرګو بریدونو او د بمی چاودنو او د نامنې د نورو پیښو په اړه تفصیل واورید. د دې ترڅنګ 2018 کال په سیاسي ډول باندې څنګه وو، په دې باندې هم، او په نړیواله توګه څنګه دا سیمه د پاکستان او افغانستان چې دا څنګه وه، په دې باندې هم یو رپورټ لرو. خو تر هغې مخکې اوس ورځو 12:30 د بشیر ګواښته چې د دې مهال له خبري سرټکو مو خبر کړي.
د خبر ایجنسی په لری پرته سیمه کرمنه کې د سرحدي امنیتي ځواکونو طالب او سوالو ترمنځ نښتې شوې. د باړې ځینې خلکو په پېښور کې په خپلو سیمو کې د روان پوځي عملیاتو خلاف د خبر ایجنسی د لویو لارو د خلاصولو او خلک بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدلو په خاطر احتجاج کړی. افغانستان به د دې میاشتې په وروستیو کې د برتانیا، فرانس او اټلي سره د ستراتیژیک همکاریو او تړون لاسلیک کړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د حکومت 15 مخالف وسلوالې نیولې دي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایران تر مرکزی بانک د بندیزونو بل د سلټ کړی چې ورسره دی بل د قانون حیثیت وګرځي.
مشال ریډیو ته غوږیاست، او اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل د پاکستان د نننۍ ورځو د ورځپاڼو اداري راخیستې دي او تاسو ته په پښتو ژباړلې دي.
ورځپاڼې جنگ خپل اداریه کې لیکلي چې کال 2018 باندې که سرسری نظر واچول شي، دا خبره رامخته کیږي چې تیر کال پاکستان د یو شمیر چیلنجونو سره مخ و، لکه ملک د ترهګرۍ واقعیات، مخ په زیاتېدونکي لاقانونیت، پټرولو، بجلی او ګیس په نرخونو کې اضافه، د لوډ شیډنګ او ګرانۍ له وجې ولس د سختو مشکلاتو ښکار و. ورځپاڼه لیکي چې 2018 کال کې د پاکستان د سرحدونو هم خلاف ورزي شوي، لکه کورم ایجنسۍ کې پاکستانی چیک پوسټونو باندې حمله، په 2 مئی ابتاباد کې د اوسامه بن لادن په ضد اپریشن، او په 6 نومبر په سلاله چیک پوسټ د ناټو لخوا بمباری واقعات شامل دي، او د دې حملو له وجې د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو کې هم ډیر تاوتریخوالی را پیدا شو. ورځپاڼه وایي چې کال 2012 شروع شو، حکومت له پکار دي چې د تیر کال په شان روان کال کې ولس له د ګرانې، بیروزګاری او بدامنې ډاله ورنکړي، بلکې د دې چیلنجونو مقابله وکړي او ولس له اسانتیاګانې پیدا کړي. د دې نه علاوه د ملک 65% ځوان کله هم پکار دي چې سیاسي ګوندونو باندې خپل دباو اوساتي، لری نه ده چې نوی کال کې با ډېرې ښې تبدیلې مخې ته راشي. دغه شان ورځپاڼه آج خپل ادارې کې لیکي چې حکومت اولس ته د نوی کال ډالې د ګیس او پټرولو مصنوعاتو په نرخونو کې د اضافې په صورت کې ورکړه، او د ګیس نرخ کې د اضافې سره به که یو طرف ته د ګاډو کرایه زیاتې شي، نو بل طرف ته به د سری او صنعتونو لګښت هم د عام اولس نه وستې شي. ادارې وایي چې حکومت صرف د وعدو او لوزونو نه کار اخلي، خو هیڅ قسمه عملي ګام په نظر نه راځي، ولې بل طرف ته مخالفه ډله هم خپل ځانونه صرف په احتجاجونو خلاصوي او زبانی جمع خرچ باندې اولس مشغول ساتلی دي. اداري اخره کې وایي چې اولس کې د نور برداشت توان نشته، تر ټولو اول خو حکومت له پکار دي چې د اولس د صبر او زغم د نور امتحان ناخلی، او بیا مخالفه ډلې له هم ضروری ده چې خپل کردار په صحیح مانو کې ترسره کړي، او اولس ته د اسانې ورکولو د پاره د کوټلې منسوبه بندي وکړي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼې خپل اداري کې د لرګو کاچاګبرۍ ته ګوت نیولې ده. اداري لیکي چې چترال کې د یو صوبایي وزیر سلیم خان او د قومي اسمبلی د پخوانی غړي عبدل اکبر چترالی لخوا په یو تورونه لګول کیږي چې دوی د چترال ځنګلې په غلا خرڅ کړي. اداري وایي چې کدی لړکی صوبایي وزیر تورونه لګوي، نو دا ډېر د افسوس مقام دی، ځکه چې هغه د موجوده حکومت برخه ده، او په ځای د دې چې د چا خلاف کاروایی وکړي، صرف د تورونو الزامونو نه کار اخلي. اداري اخره کې وایي چې د دې آسان حل دا دی چې یو کمیټي جوړ کړي شي او پته ولګوي چې ځنګلې چا پرې کړي او چا خرڅ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیوالو مطبوعاتو کتنه کې دوه مقالې لرو چې دواړه په نوي کال یعنی 2012 زیږیز کال د پاکستان او افغانستان په اړه پکې بحث شوی دی. فارن پالیسی مجله په خپل یو لیکنه کې کاږي چې 2012 زیږیز کال په پاکستان داسې تیر شو چې له امریکا سره اړیکې له لږ کړکیچا پسې لا نور ترنګل شول. ټایمز ورځپاڼه بیا په یوه مقاله کې لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی به د خپل ځایناستي پیدا کولو لپاره ګامونه پورته کړي، خو داسې نه ښکاري چې هغه دې په ناقانونه ډول د دریم ځل لپاره ځان د ولسمشرۍ لپاره وړاندې کا. زموږ همکار بوریوال د دې دواړو مقالو غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله په یوه لیکنه کې لیکي چې د 2012 کال په اوږدو کې له امریکا سره د پاکستان اړیکې له لږ کړکیچ څخه لا پسې ډېرې ترنګلې کېدې. مجله زیاتوي چې په نومبر کې د نیټو لخوا هغه برید د اړیکې لا پسې خراب کړي چې د پاکستان عسکر یې ووژل او تر اوسه په ښکاره توګه حادثاتي ښکاري. او دا ډول د پاکستانی پوځ لخوا په افغانستان کې د اورپکو د عملیاتو ملاتړ هم د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې خرابوي. لیکنه زیاتوي چې د پاکستان لپاره تر ټولو لوی خطر له د باندې نه بلکې په دې ملک کې دننه دی. له امریت څخه جمهوریت ته اوښتنه لا هم بالکل نه ده ټینګه سوې او لا هم د بهرنۍ او امنیتي تګلارې زیات واک د پاکستانی پوځ په لاس کې دی. مجله پر مخ لیکي چې بنسټپاله اسلام پالنه په دې ملک کې برلاسې ده او پر پراخ نظره سیاسي شخصیتونو د بریدونو له لارې دا ملک ناارامه کوي او دا بېخي لږ خلکو پر دې باور دی چې پاکستان به له دې ناورین څخه ووځي. مجله بیا لیکي داسې ښکاري چې اوسنی واکمن ګوند پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ نواز ډله به د 2013 کال ټول ټاکنې وګټي او اوسم یو هیلستا چې دوی به بیا پاکستان بیرته خپل معتدل حالت ته راوګرځوي. بل پلو ټایمز ورځپاڼه بیا په یو مقاله کې لیکي چې نیټو او امریکا نسی کولای چې افغانستان په ډیره چټکۍ پریږدي. په 2012 کال کې به د ځواکونو شمیر نور او په چټکۍ راټیټ سي او کمانډانان به هڅه کوي چې تر مهال ویش یو کال وړاندې یعنی د 2013 کال تر پایه به خپل جنگي عملیات راغونډ کړي. ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې افغان ولسمشر به د خپل ځایناستي پیدا کولو لپاره ګامونه پورته کړي خو داسې نه ښکاري چې هغه دې په غیر قانوني توګه د دریم ځل لپاره ځان د ولسمشرۍ لپاره وړاندې کړي. د مکارې په لیکنه کېدای سي چې د هغه ورور قیوم کرزی دې ته واڅول سي چې له افغان ولسمشر حمید کرزی څخه وروسته د ولسمشرۍ ټاکنو ته ودرېږي. مقاله زیاتوي طالبان به غالبا په قطر کې خپل سیاسي دفتر پرانیزي خو د امن خبرې اترې به ورو وي. د مقالې په لیکنه دواړه غاړې فکر کوي چې وخت د دوی په ګټه دی.
په کابل کې د شنبه په ورځ د پښتونخوا د ازادۍ د ستر مبارز خان عبدالصمد خان د شهادت د 40مې کلیزې په مناسبت نړیوال سیمینار پرانیستل شو. په دې سیمینار کې د افغان چارواکو او کتونکو سربیره د پاکستان او هند څخه هم یو شمیر میلمنو ګډون کړی چې پکې د خان عبدالصمد خان د مبارزو په اړه څېړنیز بحثونه کیږي. د دې سیمینار پرانیستې غونډې ته افغان ولسمشر آصف حامد کرزی هم وینا وکړه چې پکې د خان عبدالصمد خان د سیاسي مبارزو تر څنګ د سیمې پر روانو حالاتو هم هغه رڼا واچوله. د سیمینار ته د ولسمشر کرزی د وینا مهم ټکی او د سیمینار نور تفصیل له کابل د حمید مومند پر رپورټ کې.
افغان ولسمشر د طالبانو په وړاندې د امریکایي مشرانو وروستی دریځ په افغانستان او سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره هڅونکې وباله. ښاغلي کرزی د شنبه په ورځ په کابل کې د خان عبدالصمد خان د شهادت 40مې کلیزې په مناسبت د یو سیمینار پرانستې غونډې ته په وینا کې روسي او امنیتي پیښو ته په اشاره د افغانستان او سیمې حالات د هغه څه په خلاف وبلل چې دغو مشرانو غوښتل. که څه هم ښاغلي کرزی د خپلې وینا زیاته برخه د خان عبدالصمد خان او ملګرو مبارزو ته ځانګړې کړې وه خو هیله څرګنده کړه چې د امریکا د حکومت نوی دریځ به د افغان وژنې پلمه له منځه یوسي.
هیله مو دا ده چې هغه مرام ته ورسیږو چې د دې شهیدانو زموږ ارزو. خدای تعالی چې د دغو سترو انسانانو د کوششو له رویه دې سیمې ته افغانستان ته هغه آینده ور په برخه کړي چې د هر انسان ارزو ده، هغه ترقی ده، هغه سوله ده او هغه امن دی. او په دې ارزو ډیر خوشحاله یو چې د امریکایي حکومت اعلان وکړي چې طالبان د دوی دښمنان نه دي. موږ ډیر په دې خبره خوشحاله یو چې د افغانستان د خلکو د آزار او د درد د وژنو پلمه بالا ورک شي، بهانه بالا ورک شي.
ښاغلي کرزی د جو بایډن په څرګندونو دا تبصره په داسې حال کې کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د پټو خبرو او په هغو کې ځینو پرمختګونو ته اشاره کوي. په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر د پرانیستلو پریکړه یو له دغو پرمختګونو څخه و چې په لومړي سال کې د افغان حکومت له سخت مخالفت سره مخ شو، خو وروسته یې بیا دریځ بدل کړ او ویل که دا کار له سولې سره مرسته کوي نو دوی ورسره کوم مخالفت نه لري. د سیمه د ازادي غوښتونکو د مبارز په اړه د سیمینار په داسې حال کې پرانیستل شوی چې له یوې خوا په سیمه کې د تروریزم په خلاف جګړه روانه ده او له بل لورې هڅه کېږي چې شتو ستونزو ته یوه سیاسي حل لار پیدا شي. ښاغلي کرزی په خپلو خبرو کې د نن او تېر ورځې د مبارزې په اړه د خپل نظر د څرګندولو په ترڅ کې وویل
د نن حالات تزموږ وګورئ ته د خاورې د لارې څومره مشکل ده، څومره بهرنیو سره مخامخ، د څومره مشکلاتو سره مخامخ، د څومره دسیسو سره مخامخ. نو هلته به څه حال و چې یو ډېر حاکم نظام د انګریز د راج ناست او د هند حکومت یې غوښت او سلطه یې غوښت او دوی نه یوازې په هغه کې ازادي غوښته بلکې د انسانانو د خپلې جوامع ترقي هم غوښته.
د خاغلی کرزی په وینا د سیمې دغو مشرانو د خپلو سیاسي مبارزو لپاره د ټولې سیمې په سطحه هلې ځلې کولې او ان په دې برخه کې د برتانوي هند له مشرانو سره نږدې اړیکې پاللې او هڅه کوله چې خپلې مبارزې ورسره همغږي کړي. د خان عبدالصمد خان د شهادت په دې دوه ورځني سیمه ییز سیمینار کې د افغان چارواکو کتونکو سربیره د پاکستان او هند څخه هم ځینو مېلمنو ګډون کړی چې د خان د مبارزو په څرنګوالي به خپل څېړنیز بحثونه وکړي.
د افغانستان په ننګرهار کې ګڼ شمېر خلک وایي چې په دې ولایت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نه دی توانېدلی چې د خلکو سره شویو تیریو په وړاندې مثبت ګام واخلي. په دې اړه نور تفصیل د باز محمد عابد پر رپورټ کې.
په ننګرهار کې یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون سیمه ایزه څانګه د دې ادارې د امکاناتو په پام کې نیولو سره نه ده بریالی شوي چې د خلکو په وړاندې پرتو ستونزو ته د حل لاره ولټوي. دوی وایي چې انساني قاچاق، جنسي تیری، په کم عمر کې د نجونو ودونه، د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او په ماشومانو شاقه کارونه هغه سترې ننګونې دي چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون یې د مخنیوي په لار کې سنې دي کړي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدون کې وایي
سید مقصود هاشمی، یو تن د ننګرهار اوسیدون کې، لکه څنګه چې د بشر د حقوقو په مسایلو کې خزینه و نارینه غټان او واړه ټول حق لري او ټول ته باید یو سالم ژوند، البته د خوراک له نظره، د اوسیدلو له نظره، د لباس له نظره، همدارنګ چې د نور وسایل چې د ژوند لپاره ضروري دي دا باید ټول ورته تهیو برابر شي. متاسفانه دوی نشي کولای چې هغه مهم سهولتونه چې باید د خلکو لپاره برابر کړي.
یو بل تن هم ورته نظر لري او وایي
سمیع الله نصری د جلال آباد ښار یو اوسیدون کې، زما نظر حقوق بشر بالا ده چې
خو یو بل تن وایي چې په ښار کې د هغو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې درنو کارونو ته اړ شوي دي.
محبلانو میګم د جلال آباد ښار ته رسیدونکي تر اوسه د بشر د حقوقو ادارې ماشومانو ته څه کړي دي؟ دوی د یو بیلګه موږ ته راوخي ورځ په ورځ په بټیو کې په ښار کې د ماشومانو هغه ماشومان چې هغه شاقه کارونه کوي شمېر زیاتېږي. دوی د رښتیا هم ماشومان ته څه کړي دي؟ یو بیلګه دی
خو په ننګرهار کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر رفیع الله بیادار بیا وایي چې دوی کومه اجرایی قوه نه ده، خو د بشر په وړاندې د زیاتی د مخنیوي په لار کې خپلې هڅې له دولت سره شریکوي.
نخست ګردیز د لوی غزیدلې لارې قرارداد د دریم ځل لپاره لغوه شوی دی او چارې یې ځنډیدلې دي. د خوست او پکتیا ول اوسیدونکي چې په همدې لار کابل او میرامشا ته هم ځي راضي وایي چې د دې خراب لارې د جوړولو چارې نیمګړې پاتې دي او دوی یې له امله په تګرات کې راتګ کې ډېرې ستونزې لري. په دې اړه نور له خوسته د نقیب الله متنوال پر رپورټ کې.
د خوست ګردیز ترمن نږدې 100 کیلومتره غزیدلی سړک چې د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ای آی ډی لخوا په لسلو میلیونو زیات ډالرو مالی لګښت جوړیږي. شاوخوا درې نیم کاله مخکې د ایل بی جی په نوم یوې مشاورې کمپنۍ سره یې د جوړولو چارې د بی ایس سی په نوم یو هندي شرکت ته ورکړل شوې، خو وروسته له دې چې نیمایي سړک جوړ شو د نامعلوم لامل له مخې ورسره قرارداد لغوه شو او سه کلي چارې د یو بل قرارداد له مخې درې افغاني شرکتونو لخوا پیل شوې، خو له هغوی سره هم د ناڅرګندو دلایلو له مخې دا قرار داد لغوه شو. د خوست او پکتیا اوسیدونکي چې په همدې لار کابل او میرانشا ته ځي راځي وایي چې د واورو او بارانونو پر وخت به دوی په تګ راتګ کې ډېرې ستونزې ولري. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د دې لارې د جوړېدو لپاره یو ځل بیا لاس په کار شي.
خوست نه کابل ته لری چلوم، لرګي چلوم، میرا سامان کوم. د خوست کابل روټ چې دا پرسه کال پاتې شو او ساګو پاتې شو اوس وور وریږي بارام دا زیات مشکل دي. د غاټ مټر د بارا مقصد مټار
ډیر مشکل دی، دلیار ګړ کپر دو ډیر خراب دو مای چې خاټ وشي زنانار سراوی ماشومون سراوی پرون چې وشي خاټ وی وشه دا خو ډیر مشکل دی. کومات نه د خوښ لرو چې دلاره جوړ شي.
جی بابرا کویم دا لار بالکل خراب ده، کوزه دا هغه پر کنده او پر سید نور بالکل خراب لار ده. کوه چې دا جوړ شي او د وطن خدمت وشي په ډیر د خوشحالي خپل ته دا مشکلات چې لار کچا ده دال ګردونه دي.
خوست والی عبدالجبار نعیمی وایي چې د یو ایس ای آی ډی او همدارنګ د امریکایي پوځي چارواکو سره د دې لارې د جوړېدو په مسله غږېدلی او په وینا یې چې ژمنه یې ورسره کړې چې ډېر ژر به یې له کومې بلې کمپنۍ سره قرارداد او کار پیل کړي.
د امریکا د حکومت کې د
نظامی او کدا ملکی مسولین د ټول سره دا موضوع مطرح کړي. همدغه سیم مکتوبی د فائدہ مید وزارت سره دا موضوع مطرح کړي، هغه راته اطمینان راکړي چې موږ په دې حق له تفاهم کړي او په ډیر کم وخت کې، یعنی په راتلونکي کال کې به ان شاء الله پر دې باندې عملی کار شروع.
د پکتیا د ټولګټو چار رئیس انجنیر عبد الله دورانی هم وایي چې د امریکا د پرمختیایي ادارې یو اس ای آی ډی او د سړک جوړونې کمپنۍ ال بی جی ترمن شوی قرارداد لغوه شو، خو نوی قرارداد به لروان ژمی څخه وروسته پر راتلونکي نوی لمریز کال کې له یوې بلې د سړک جوړونې کمپنۍ سره ترسره شي.
د ال بی جی کمپنۍ او د یو اس ای آی ډی په منځ کې څه مشکلات راغله؟ بی جی ونه توانېده چې دا کوم ډیزاین او چې په دې ساحه باندې ترسره شوی وو هغه په همدې شان باندې لکه چې ډیزاین او تطبیق ونه شو کړی. پیسې موجود دي، ډونر موجود ده، چې دلته ال بی جی کمپنۍ چې یو مشاوره حیثیت درلوده هغه استعفا کړې ده، د هغه په ځای به بل مشاور تعینېږي او دا کارونه به په ښه توګه مخ باندې ځي.
د یادونې ده چې په 2009 کال کې د قراردادي کمپنیو لخوا د 13 میاشتو په موده کې د خوست پکتیا ترمنځ د غزیدلې دې سړک د بشپړېدو 80% چارې بشپړې شوې، خو د هغې پر سرنګوالي یا کوالټۍ هم ډېرې نیوکې دي چې جوړ شوی سړک له بشپړېدو وړاندې بیرته خراب شو. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د اسامه بن لادن وژنه سیاسي وژنې په پوله د ډرون او د هلیکاپټرو بریدونه نه ختمیدونکي سخت ریځې د ناټو کانوای سوزول د هر څه په 2018 زیږیز کال کې شوې دي او د پیښو سره د ترهګرۍ پر ضد جنگ مرکز پاکستان ته اوخته دي. د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې د پاکستان کې د 2018 زیږیز کال د حالاتو په اړه رپورټ برابر کړی چې زموږ همکار ګولیا زی دروړوي.
د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د جنوري په میاشت کې د اسلام آباد په سفر د پاکستان په اړه اندېښنې څرګندې کړې وي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره نوې لارې وټاکلې.
We know that there are those who believe that in America's fight against Al-Qaeda
موږ ته معلومه ده چې څوک دا باور لري چې د القاعده پر ضد د امریکا د جنگ لکبله په پاکستان جنگ تپلې دي، خو ورپکې توب نه یوازې د امریکا او پاکستان بلکې د ټولې نړۍ لپاره هم ګواښ دی.
The Pakistan as well and indeed to the entire civilized world.
د کال اخر کې دا خبره څرګنده شوه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د ملګري نه په لومړی کرخي هیواد کې بدل شو.
Today at my direction the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan.
نن زما پر احکاماتو امریکا د پاکستان د بټاباد شار په کمپاوند کې هدفي عملیات پیل کړل. تر دې وروسته دوی اسامه بن لادن ووژي او مړی په خپل قبضه کې واخیستی.
They killed Osama bin Laden and took custody of his body.
دا مې په 2 منټه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ټوله نړۍ ته د اسامه د وژنې حال ورکړو او د سره د لوبه بدل شو. د نړۍ لټولو زیات مطلوب کس په دغه ځای کې نو پکار. پاکستان وار په وار د اسامه د موجودګۍ خبري رد کړې وي. د امریکا ځواکونو د دې عملیاتونو پاکستان نو خبر کړي چې له عملی خجالت سره مخامخ شول او ولس د پاکستان د خپلواکۍ خلاف ورزي باندې غوسه هم ښکاره کړه. په سیمه ییزه توګه دا پیښه د دې خبرې ثبوت وو چې پاکستان کې د ترهګرو پټنځای نه دی.
جهان درک کړه قسمه کې بارها 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 سالها
نړۍ ته پکار ده چې معلومه شي چې موږ د دین وړاندې سو سو واري بلکې هر ورځ مو ویلو چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ د افغانستان په کلو او د زپلو افغانانو په کورونو کې ونشي او په افغانستان کې د ماشومان او د خزو په بمباری کې وژنې سره دا جنگ نشي ګټل کېدی. د ترهګرۍ ضد جنگ د باید د ترهګرو په پټن ځایونو او د روزنو په مرکزونو وشي او نن دا خبره ثابته شوه.
در پناهګاهش از در تمویلګاهش از در تربیتګاهش نه در افغانستان ثابت شو کې موږ
دا د افغان ولسمشر حامد کرزی خبرګون وو. هم د غشان خبرګون د هند لخوا هم سرګند شوی وو او اندېښنه سرګنده کړې وه چې دا سخت دریزي منځنی اشیا ته خوریدي شي. په همدې میاشت کې په قازقستان کې په لومړي ځل ځانمرګ برید وشو. د دې برید ذمہواري د ازبکستان اسلامي غورځنګ په غاړه واخسته چې القاعده شبکې سره تړاو درلودو. په سیمه کې لکه تاجکستان او کرغستان کې څومره کسان نیول شوي وو ټولو په پاکستان کې د روزنی اخستو خبري منلې وي. په افغانستان کې د بریدونو لوی سرچینه حقاني شبکه ګڼل کیږي چې په پاکستان کې میشته ده. ستمبر میاشت کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له دې شبکې سره د اړیکو خبره کړې وه.
In choosing to use violent extremism as an instrument of policy
د پالیسی پتوګه د سغدریزی په خپلولو سره د پاکستان حکومت او په ځانګړي توګه د پاکستان پوز او ISI نه یوازې ستراتیژیک همکاري دړې وړې کړي بلکې په سیمه کې د پاکستان اثر او احترام هم د لاسه ور کړی دی.
But Pakistan's opportunity to be a respected nation
with legitimate regional influence.
د دې روسو پیښو هم د پاکستان او امریکا اړیکې اغیزمنې کړې. په نومبر میاشت کې د ناتو لخوا په مومندو کې د پاکستان فوجي پوسټو باندې برید کې سلریش سرتیری وژل شو. د مومندو بیزی قام یو مشر ملک سلطان د پیښې په اړه وایي د پاکستان حکومت په دې بریدونو سخت غبرګون وښود او د افغانستان په اړه د بون په نړیوال کانفرنس کې ګډون ونه کړو. د دې علاوه افغانستان ته د ناتو سامانونو وړلو لارې هم وتړلې او امریکا ته د شمسي هوایي ډګر د خالی کولو مهلت ورکړو. پارلماني کمیټې د پاکستان او امریکا ترمنځ د خوفیه مایدو کتنه په داسې حال کوي چې د یو لانجمن خط پر سر د پاکستان حکومت او فوج ترمنځ اختلافات را برسېر شوي. په دې خط کې د امریکا نه په پاکستان کې د ممکنه کوتتا د مخنیوي لپاره د مرستو غوښتنه شوې وه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دسمبر میاشت کې له غرب سره د اړیکو بیا کتنې خبرې تکرار کړې وي.
Pakistan's interests
muk pade gamunu porta kawlo majbura kdal shwi u che da Pakistan da gato hifazat hukdu de uz mawar riyasat ya da dawlat pa hais Pakistan da simi istehkam aw da aman la para har sa kawlo ta tayar de kho hi chata bada ijaza war nakdu che da hewad khud mukhtari tar pkho landi kdi
anyone to undermine our legitimate interests
دا روان او ممکنه کوتتا غنګوسو د نازک اقتصادي کړکیچ او د وخت له مخکې پارلماني ټاکنو امکان د ټولو عناصرو د هوا سیاسي بحران ته هوا ورکړي او په دې لړ کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوونکو بهرنو هوادونو لخوا د هلي تمرسته ورورسول چې هغوی په زیر سره پاکستان وساري.
د خبريالانو نړیواله ټولنه په خپل هغه رپورت کې چې د 2018 زیږیز کال په ورسته ورځ خبر کړي په دې خبر رڼا چولې چې دا کال په ګرد نړۍ کې د خبريالانو لپاره څومره خو نړۍ وو. د دغه رپورت مهم برخه درته نجيبه عامر دروروي.
د خبريالانو نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو په عمومي سکرټر بان کی مون باندې غږ کړي چې د نړۍ د هغو هیوادونو خلاف د ګامونه پورته کړي چېرته چې د خبريالانو ژوند تر ټولو زیات په خطر کې دی. دوی دا غوښتنه د خپل تازه راپور د خپرولو پر مهال کړي چې تر مخه په ټوله نړۍ کې په 2018 کال کې 106 خبريالان وژل شوي دي. د خبريالانو نړیواله ټولنه وایي 2018 کال د خبريالانو لپاره یو بل خونړی کال و چې ورکی یو شمېر هیوادونو د دې باوجود چې ژمنې کړې وې چې د خبريالانو د ژوند ساتنه به کوي خو بیا هم د خبريالانو د ژوند د ساتنې لپاره څه نه دي کړي. د نوموړي ټولنې مشر جیم باوملا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ته په لیږل شوي لیک کې لیکلي یوازې د شخړو د انزورولو پر مهال خبريالان خپل ژوند په خطر کې نه ویني بلکې اوس دا یو عامه خبر ګرځېدلې چې په اکثرو هیوادونو کې د مطبوعاتو دښمنان خبريالان په نخښه کوي او وژني. نو دا د ملګرو ملتونو مسؤلیت جوړیږي چې دغه هیوادونه د خبريالانو په وړاندې د خپل مسؤلیت نه خبر کړي. د نوموړې ټولنې لخوا خپور شوی رپورت ښکاره کوي چې خبريالان په نندریزو سیمو کې د تشدد له لومړنیو قربانیانو څخه دي. دوی په مذهبي، فرقي او سیاسي لاملونو په نخښه کیږي. دوی چې کله د جنگ د لومړۍ کرښې نه راپورونه جوړوي لکه پاکستان یا عربي نړۍ کې او یا هم د ځینو بې قانونه ساحو نه راپورونه ورکوي لکه د مکسیکو د ځینو سیمو نه نو دوی تر برید لاندې نیول کیږي. د خبريالانو نړیواله ټولنه وایي په 2018 کال کې د وژلو شو خبريالانو شمیره د 2010 کال په پرتله لوړه ده ځکه چې په هغه کال کې 49 خبريالانو خپل ژوند له لاسه ورکړو. سربیره پر دې په 2018 کال کې 40 نور خبريالان په طبي حوادثو او یا هم پیښو کې هم وژل شوی دي.
د قبایلی سیمې باجوړ یو څه د پاسه شپېته کالن معروف خان نه یوازې آیس کریم خرڅوي بلکې په دې ډېر زیات مشهور دی چې ټوکی کوي. دی وایي ډېرې خرچې یې کړې دي او دا چې دی آزاد دی او هیڅوک ورته هیڅ نه وایي. معروف خان ولسی فوکلور سندرې هم وایي. شانواز ترکزی له نوموړي سره لیدلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
معروف خان چې د شپېتو کلونو څخه زیات عمر دی په قام سلارزه او په شیخ بابا باجوړ جنسی کې وسیږي. په دې عمر کې د ګرمۍ په موسم کې د لرګو په یو گاډۍ کې کلی په کلی ګرځي او آیس کریم خرڅوي. معروف خان په ټول باجوړ ایجنسی کې ولس په دې ډېر زیات پیژني چې هغه ټوکمار دی او د ځایي ولس خواهش وي چې معروف خان هغوی وخندوي. شپږ زامن او درې لوریانې دي چې څو اولاد یې واده شوی هم دی. آیس کریم څنګه خرڅوي او بیا په یخ موسم کې سمزدوري کوي؟
روزګار مې آیس کریم خرڅول او ډېر کسانو له مې د خدای په نامه چاله زما په نامه یو غرب به مې جوړ کړه. دغه آیس کریم به مې خرڅول، نور به مې چې سره خدای تعالی پردې غواګانې به مې خرڅولې، څلور خارې به مې په درمندوې، پنځمه خاره به مې په غولي کې پردی باداوله. اړه مې چاودلی دی په دې خرڅو په دې تاوانونو. نه چا به راته نشو ولا معروف آزاد هغه چې آزاد یې موږ دوه سب پورې آزاد یم
په مال حال غریب معروف خان تر دې دمه د هر قسمه سرکاري مرستې څخه محروم هم دی
لکه دې پاکستان کې تلو رانی دما ونه شي
دا ولې نو
دا بس یار د تله م بس غریب ترې قسمت څو راتنګ اپ تران خروګ دی ورته ټیک ټاک ته دما په نصیبا کې نه و اپ انځي څو د روپو ته ما د ښاتو نه کو درې د روپۍ مې دغه پور اسلام آباد ته پورې ولګولې ادم کارټونه چته نه لې تبه تل چې تبه تل ورانل
او معروف خان ته طالب وسلوالو په باجوړ ایجنسی کې د شتون په وخت هم آزاد وو
ناغه طالب او ملا زمانہ چرالن دی پګان کې نیول ماتا ماټه ورتا ته پارتي نه ویلې درې ما لور تا چې وسې ایماندا وړ مونږ پکې کالو نه وو شو او تا چې وسې ایماندا وو ناغه ماټه ول د آزاد
او د پښتو اولسي سازونو سره سندرې هم وای
پاغه خوان په ډېر خلک کوشش کوي خو نشته دي هغه باجی وس په ماټه شا کې نه واشي چې مونږه کمی والی اسو کم سورونه کم خواندونه
باجوړ ایجنسی کې د ریاستی دور د ختمېدو وروسته کله چې د پاکستان پارلمان غړي ټاکل شوی د معروف پوینا هغه یو هم نه دی خوښ کړی
یو پکې د چرانګه چې تم نن کې غوي منګې ټاندې او پلاخ کری چې موږ یې زړه دا سره د ټولا چې څاو سره دی نو دا وسه پورې په لایمان نه دی راوړل
بس دای ویل په خواني ژوندون ډیر خو اوس د ژوند هغه مزي نشته دی
په خواني نو او سات پرانی چی داری او چلاج پرے چلاج پرے او موران پلپ او راو خرماوی او نور دنیا نی مخوا دا پاتی دناناو خون دیونا کن که تماشا غاگی گی مسیر تا پیا کو پسان تاپ توب کیا پاسد نغاری وی چی پا ڈولی پسیر باری پسکن ساڑے وی چا تیا گاتے کال توس می وشتلے او ساغا خوشحالی نشتا
شانواز ترگزائی مشار ریڈیو باجوړ ایجنسی
په افغاني ټولنه کې شین چای لمودو راهیس استعمالیږي او هر ملمه ته چای ورکول کیږي د ننګرهار په بیسودو کې د یو سماوار لرونکو وای په دې د ډیر زیات خوشحاليږي چې خلکو ته چای ورکړي خلک وای شین چای ستړیا لري کوي د چای په موضوع د باز محمد عابد د کلتوري رپورت تاسو ووري او زه بخپل ستړیا لري کړم
په افغاني ټولنه کې شنې چې داسې یو دود دی چې لوړونی ولې تر زړو پوري نر او خزي په شپه ورس کې سو سو زلسخي شین چای ته په پیښور کې کاوه وایي چې بورا یا چینی په جوش اوبو کې ایښوي او بیا ورته د شنو چایو پتی یا پانی ورچوي خو په افغانستان کې ورته یوازې اوبه ایښول کیږي او پتی پکې اچول کیږي چې ځینې خلک یې تریخ او ځینې لګوړي او چاکلیټو سره نوشي جان کوي شنې چای د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لیکلي کور او حجرو نیولې تر خارونو او دفترونو نو پورې زیات رواج موندلې ده د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو تن وایي چې د پلار نیکله وخت یې ډیره پښنو چایو آباده ده
نو مسیو اختر ګلاب دی او د کامې ولسوالۍ مربوط د ذخیرو قریه اوسیدونکې دغه ډیره چې ده د دیو ناس په زیات مطلب زمانه چې د پلار نیکه نه راته پاتې دي او چې په دغه لار باندې سګتريږي د سي د لارې سر دی نو زور دغه کوم چې راتاو شي زور ته په لچه په برخه تندې ور کوم ک پیژنم یو کني پیژنم د نو د ډيري یو کټونه د چې شیلم د زمونږ د وطن او مونږه پالو ان شاء الله تعالی چې زموږ په توان او قدرت کې
د بیسود ولسوالۍ اړوند سمرخیلو کلی یو تن چې په ارغم خاده کې د سماوار ترشا په چایو جوړولو بوخت وي وای چې شنه چې ستړیا لمنځوړي او د چا هر چاته د چایو پیالې جوړوي خوند ترې اخلي
زره دې کلی وسیدونکو جان محمد یو خوشحالي ته غمې ته خادي بس په کې بدغه چای ګرځوم بس په خپل خوخه په دې ملمانه راشي دغه مډیر خوخیږي چې ولې چای کې دم دغه مرزو ده کده خان واده کده غریب واده کمړې کده زه کار سوګی زه دغه خدمت ورته کوم او ما ته دا خوند راکړي چې کوم دی نه کوم څوک ستړی ریشي او زه ورته په لې چې مخ ته کېدم زه خوشاله کوم هغه ملمم خوشاله شین
یو تن چې د پښتونخوا د 400 سره تعلق لري او په جلال آباد کې د کار په سلسله کې ډیره ده د شنو چایو په اړه راته وایي
زمانو ګلاب خان دی او زه 400 یم او الته چې دی نو الته شنه چې داسې د چلکا چینی بکی کله کله سره زړه زړه مټیانی نو غړې دې ته خیل لګي بل داسې چې لکه اکثر څوک کله کله پلیټ کې ټاپیا نیمه پیانې راځي خو اکثر داسې چې لکه دغه هان ترخی چې راځي نو هغه خینه لګي بهر حال نشنه چې زما خوخیږي خو چې کاوي چینی بږي
خو یو بل تنوي چې تر هغه ډوډۍ لستونی نه تیریږي تر سوې چې شین چای نه وسخله
احمد سمیر ما د کونړ ولایت اوسیدونکو زما خو خپل د شین جېډر خوخی کله چې ډوډۍ وخورم او دغه نه ورسره د شین چې ونس کوم نو دا به زما په ستونی کې نه غولاړې او د ستړیا دغه احساس هم کوم نو چې کله شین چې اوس کوم نو هم هغه هزیمه راشي او هم دغه ستړیا زمانه کړو کی
یاد دی وی چې شاوخوا یو نیم سل کال پخوا په افغانستان کې د ایګلیټسو یا لاچی ونو پانی خلکو په جوش اوبو کې اچولی او تندبای پری سړوله. خو د امیر شیر علی خان د واکمنۍ په وخت کې په لومړي ځل ځینې افغاني سوداګرو له هندستان څخه شنې چای افغانستان ته راوړي، چې بیا وروسته له چین، کینیا، انډونیشیا او اوس له برازیل څخه پریمانه چای افغانستان ته راوړل کیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.